أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة مائدة وأبيعيم آيات كي فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله د بنی اسرائیلو د کوژوالی یو بل اړخ بیانوي، ځکه په بنی اسرائیلو کې د یوه اړخ څخه کوژوالی دا و چې الله جل جلاله په دې کې انبیاء علیهم السلام ولیږل، لکه په مخکې آیاتو کې چې بیان وسو. انبیاء علیهم السلام دې ته حق ورساوي د دائمي او حیات جاویدانی لپاره یې لارې چارې دې ته وښودلې. د الله رضائیت په دنیا کې د هوسا او د عزت ژوند او په آخرت کې هوسا او د عزت ژوند د دې لارې ور وښوله. دوی د دې پر ځای چې د هغه انبیاو علیهم السلام درناوی وکړي، ځینو یې پر انبیاو علیهم السلام راواړول. انبیا علیهم السلام یې بعض شهیدان کړل، بعض یې بنجان کړل، بعض یې دروغجن وبلل، لکه په مخکې آیاتو کې چې الله جل جلاله بیان وکړي چې دې ته انبیا علیهم السلام الله جل جلاله ولیږل. دې د یوې ډلې تکذیب وکړي او بعض یې شهیدان کړل وی وژل. په دې آیاتو کې الله جل جلاله دا بل اړخ بیانوي د دې د کوژوالي چې بعض بیا داسې وکړل چې انبیا علیهم السلام یې تر هغه خپلې مرتبې ور لوړ کړل. دومره عزت او احترام یې انبیاو ته ودرلودی چې انبیا یې د الله زامن نعوذ بالله وبلل. یهودیانو به ویل عزیر ابن الله، عزیر د الله زوی دی نعوذ بالله. او بنی اسرائیلو کې به نصارا و دا ویل عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. غل وی کول، یعنی تر خپل حد تیری، یا خو ای بیخی نمنل، حتی قتلول ای بنجانول ای دروغ جنان به بلل، یا به دومره لوړ کړل چې خدایان به ورته ویل. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې دی منع کی، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ویقل هو ای پیغمبره د بنی اسرائیل ته داسې ووایه یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لا تغلو تاسو غلو مکوی تیری مکوی فی دینکم په دین کې ستاسو غیر الحق پنا حق سره تاسو غلو په دین کې مکوی غلو تیری غلو جته ویل کیږي چې څوک تر خپل اندازه تیر شي. افراط یا تفریط دې ته غلو ویل کیږي. افراط دې ته ویل کیږي چې دې تر خپل اندازه لوړ سي، لکه دې چې انبیا خدایان بلل. تفریط تر خپل اندازې چې چوالې ته ویل کیږي چې انبیا به یې بیخي نه منل. الله د دې څخه دې منع کړي او توای لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تاسو فنا حق باندې په خپل دین کې غلو مکوي. الله عز وجل دلته غیر الحق لفظ وسره زیات کړي، فنا حق سره. بعض مفسرین وایي چې غلو ټول عمر نه حق ده، تر خپل اندازه تیری دا سره نه حق دی، هیڅ داسې پر حق غلو پیدا کېدای نه سي. دلته چې غیر الحق لفظ الله عز وجل فرمایلی دی، دا د تاکید دپاره فرمایلی دی چې دی یقینا خامخا تیری په دین کې کاوه، دا یې مقصود دی. تر خپل اندازې تیری افراط او تفریط دا نه حق دی، په دې کې حق نه سي پیدا کېدلی. لکه د عربو یو مقوله ده وای الجاهل اما مفرط و اما مفرط. جاهل یا تفریط کون کوي یا افراط کون کوي. که تفریط کوي که افراط کوي دا غلو فی الدین ده، دا تخپل حد تیری دی، دا نه حق دی. بعض علما بیا د دې په تحقیق کې ویلي دي چې په دین کې تحقیق کول د عقایدو په مسائلو کې بعضې څېړنې کول، لکه بعضې متکلمینو علماو چې کړي دي، داسې تحقیق او څېړنه دې ته هم غلو ویل کیږي، خو هغه برحق غلو ده. خو بعض علما ځینې منکر دي چې غلو برحق جوړېدای نه سي.
تیرائی پا دن کی زیادت پا دن کی کتر خپل حد سڑائی لوڑ طرف تولار سی ککشت طرف تولار سی دانا حق کار دی تیس اجازہ نستا پا چوکات کی بوی نزکا اللہ ارتا فرمائی یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق اے اہل کتاب و تاسب الحق متی ریشی ستاس پا دن کی پنا حق سر حقیقت دادی چا اللہ جل جلالہ انسانان پیدا کری دے دجے انسانانو دجون لپارا دجے لپارا چ انسانان حق پیدا کی دجے لپارا چ انسانان اللہ پیدا کی اہل اللہ جوڑ سی خپل رب پیدا کی و اللہ تا دا وسجدو لپارا او دا دائمی مشکلات سخد اخلاصن لپارا دا دائمی گٹو دا لاستراؤن لپارا اللہ جل جلالہو دوے واسطے انسانانو ترالی جلید ایو واسطہ کتاب اللہ دی پہر زمانہ کی دا اللہ دا نور سخیر کتاب را غلی دی خلق رہنمائی کری دی او دا اللہ دا پیدا کی دو لپارا اللہ رو پیدا کری دی او دو ہم واسطہ دا اللہ دا وصل لپارا دا دائمی گٹو دا لاستراؤن لپارا اغر جال اللہ دی دا اللہ خلق دا اللہ دا نور سخیر پہر زمانہ کی سپیسیل انبیاء علیہ السلام را جشدول سوی دی او دی دا کتاب را تشریح کری دی دا پا دی وجہ باندی چی یوازی کتاب دا دی انسان تی بیر تاس جوڑ دی چی یوازی کتاب چی حر تمری کامل وی پا حر طریقہ چی وی چی یو بل چوک نوی چی دی پا پوکی دی نسی کولی چی لارا پیدا کی کتابو نا چون پا دنیا کی جیر دی دا دا دنیا پا شانو او دا دنیا پا نور تحقیقاتو کی ایراو آخلو خلقار نسی زین اخستالی حتما ارتیا لری استاز دا اگر استاز بی رحنمائی کی دا کتاب اصولو بی پوکی وی نو دا دیل پا عرد چی خلق پوسی اللہ عز و جل کتاب اللہ دا اللہ کتاب خلقو ترا واسطوی پا حر زمانہ کی ایراستوالی دی ورستدی کتاب در طول بہترین کتاب قرآن دی دا اللہ دی امت تراستوالی دی و دا دیل پا عرد چی انسانان شب پوسی دا انسانان و دا جنس سخه جن انسانان پاک انسانان هم پا پیغمبری دی جلی دی دا دیل پا عرد چی انسانان پا دا کتاب پوکی کل چه انبیاء علیه السلام و پاتسوی دی ورست بیاد دی نائبین او خلیفگان چرا غلی دی پا آغو که داغ مرض جور سوی دی چه افراد او تبرید کی تا دا دیر وقت را شروع دی پر حضرت محمد صلی اللہ علیه السلام مخ کی هم چه دا انبیاء و نائبین او خلیفگان بوا اوغو با افراد او تبرید کوا رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم چه دا دنیا سخر احلت کری دی بیا چه دا دا نائبین را غلی دی او د دی دین ابلاغ کون کی د دی دین دعوت کون کی علماء راغلی دی فوغو کی هم افراد او تفرید راغلی دی زکر دا سه اختلافات چپ دی امت کی دی او دا فرقه او دلی چپ دی امت کی دی دا دی طول و زیج دا هم دا نقطه سخصوی دی چی افراد او تفرید دی زینی پکشی زیادت کی زینی پکشی کمشت کی البته افراد و تفرید نبی اخبال اندازه لری داس افراد او تفرید نری داغ اختلاف لکی بنی اسرائیلو چکاوا چی بیتی بای پیغمبر نمانا او یا بای داس کول چی پیغمبر بای دا اللہ زوی و بولی نعوذ باللہ داس نیدی بلکی پا دی امت کی دا افراد او تفرید داس را غلی دی چی زینی کسان وای حسبنا کتاب اللہ مشتا بس یوازی دا اللہ کتاب بستی رجال اللہ دا پسی پریش دی بعضی بیادا سی کی چی کتاب اللہ خو منی خدا رجال اللہ چی دی دیتا دمر آکی دا وساتی چی ترا خپل مقام ایور ورل کی دمر قدر و عزت و لور کی اللہ دا دیس خمانا کرد اللہ عز و جل فرمائی یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم تاسو تیرے پا دین کی مکوی دا دی مورد کچا هم خاص دی حکم عام دی دی امت تا هم شامل دی دا دی امت خلقم پا دی حکم کی داخل دی او اللہ تا فرمائی و ایتاسو تیرے پا دین کی مکوی دا سی مکوی چی بیخی یا رجال اللہ دا اللہ عز و جل استازی یا دا غوی نائبان بیخی نمنی او یادا چی تخپل اندازه ای ورلوڑوی لکه پا او زمانه کی زنی کسان دا سی دی چی اولیاء اللہ بیخی نمنی او دا وای چی دا پیر پرستی دا شرک دی دا سی خبری کی جن کسان بیا داس کی چ اولیاء اللہ تو دمر احترام لری چ بیخی قبرو تے سجدی کی پر قبر باندې ثواب کی او داس لا هم پکشستا چ کلا خپل شیخ تو ورزی پر سلور باندې ورس پر سلور راوز پر شار راوز سجدا او تلگی پر لا سو باندې استر کی ور مج سر ور مج تندای ور مج سر سر ور تکشی تا شان پر شریعت کی حرام دی لاس مچول تے عالم چ هغه هم لله وی د دنیا هیڅ مقصد نه پکشه او یا د مور پلار او داغه تر څنګ یا د یو بل سپیشری شیخ چپاغی که دما دا پرستی دا دنیا پرستی هیچ نیوی پا دا غصی صورت کی جائز دی او دا یو امیر لاس مچول یا دا یو سرمایدار لاس مچول دا پیسو پا لحاظ دا دا دنیا هر ماده چپک شیوی پا دی لحاظ باندی لاس مچول حرام دی او هم دا دول سترگی یو شول پر لاسو باندی دا مطلق دا طول دا حرام دی که دی شیخ دی که علم دی که مشر دی که پلار دی که استاز دی دا طول پر لاسو بانی سترگی شول دا جایز می دی نو زینی کسان دا سکی چه بیخی و دا خلو شیخان تا سجده کی او آغا بیخی متصرفین بولی چه دا خیر او شر رسوارس او زینی بیاد بیخی زینی منکیر دی تاگا تا غلو ویل کی جی تیره زینی اینمانی رجال الله او زینی بیاد دمری احترام و تلری چه در اخپل اندازه روڑی وی دادوارنا جائز دی اللہ فرمائی لا تغلو فی دینکم غیر الحق انا حق سر تاسو تر حد تیرے مکوی حق میان روی جاہل ما جوڑے جا ما مفرد جوڑے جا ما مفرد جوڑے جا ما افراد کوا ما تفرد کوا پدا منز کی ایچ کم لارا دا حق اختیار کا کتاب اللہ تا عاقیدہ وساتا رجال اللہ تا عاقیدہ وساتا فخپل اندازه لکه څنګه چې هدایت ته تسوی دی فاغه اندازه عقیده وسه بیا الله عز وجل دی اهل کتاب ته فرمایي ولا تتبعوا تاسو متابعت مکوي پیروي مکوي اهواء قوم د هوا او د قوم تاسو د قوم چې څه خوشي پر هغه باندې مځي دغه مرض په اوس خلکو کې هم شته یو چاته ورځې پوښتنه ځینې کوي که چیرې د هغه عالم جواب د ده د رایې مطابق شو دی ایمني که مطابق نسو بیادا نمانی دا جواب زی بل زی پشتنکی فلتان اترحاق محالا کی ترسو دا سی جواب پیدا کی چی دا دا رای مطابق بی اللہ علماء منا کی ولا تتبیو احواء قوم دا هواو دا خوشو دا قوم تابداری مکوی تی چی حق بی آقا ووای است که خلق پابدی کیجی که خوشحال کیش قوم تا دا هدایت وکی قوم تا دا خبر وشای است چی دین دا دا دیل پار نئی سمالی ری چی تا گاتا پا وکی دین د دې لپاره چې سماجی چې ته د اخرت ګټه پوکې چې ستا ته روایي هغه لاس ته راوړي چې ستا ته حرام وي چې هغه درکې ته پرېږده الله عز وجل فرمایي ولا تتبعوا اهواء قوم تاسو متابعت پیروي مکوي د هوا او د خوشو د قوم یاد دې قوم څخه د دې په خالي خلق مراد دي چې هغه پر کومه لار تللي تاسو پر هغه لار مځي قد غدلوا یقینا هغه گمراه شوي دي من قبل په خاله دې څخه و اغدلو او گمراه کری دی کسیرن دیر خلق و اغدلو او گمراه سوی دی عن سوائی السبیل دسمی لارسخ قلوا اے پیغمبر یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اهل کتابو تاسو تحد نتیرے مکوی پا دین کستاسو غیر الحق پنا حق سرا ولا تتبعو اهواء قوم قد اغدلو تاسو پیروی دا هوا او دا خوشو دا خفل قوم مکوی چاگ گمراه سوی دی من قبلو پخوا واغضلوا كثيرا واغضلوا عن سواء السبيل نور اهم دير خلق امرا كري دي او ركسي بي دي دا سميلار سخا الله جل جلاله دا دي يو بلا نمغتار اخلي دا دي بني اسرائيل قوم چه دي اس وچفت لا ترلي و دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا اصر كي او زان اي ملعونين جور كري و الله حكايت كي و دا حد قوم دي چې د داوود علیه السلام پر ژبه باندې هم پر دې باندې لعنت ویل شوی دی د عیسی علیه السلام پر ژبه باندې هم پر دې لعنت ویل شوی دی دا چې د داوود علیه السلام پر ژبه پر دې لعنت ویل شوی دی یا د عیسی علیه السلام پر ژبه باندې پر دې باندې لعنت ویل شوی دی د دې مقصد یا خدا دی چې دې کاشه واشه روان و په انجیل کې پر دې لعنت ویل شو لکه دلته چې په قران کریم کې الله عز وجل باز زاینو پر دی باندې لعنت ویلی دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بل ذاك الله فرمای لعنت الله والملائكه والناس اجمعين تا هغه کسان دي چې د الله لعنت پر دی باندې سوی دي د ملائکه لعنت پر باندې سوی دي او د ټول خلق لعنت پر باندې سوی دي نو پر دی باندې هم په انجیل کې لعنت ویل سوی وو په زبور کې لعنت ویل سوی وو دا چې داوود علیه السلام زبور په خپل ژبه باندې دی ته تلاوت کی نو دا داوود علیه السلام پر ژبه باندې دی ته لعنت ورسې دی یا چې عیسی علی السلام په خپل شوه باندې د انجیل الفاظ تلاوت کړ پر دې باندې د عیسی علی السلام په شوه باندې دې تلعنت ورسېدی. نو ځکه الله عز وجل فرمایي لعن الذين كفروا لعنت کړل شوی دي پر هغه کسانو باندې چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیل څخه علی لسان داوود پر شوه د داوود علی السلام باندې. ځکه دا لعنت خو اصلا په زبور کې لیکل شوی وو او پر شوه د داوود علیه السلام باندې دی ته وویل شو. وعیسى ابن مریم او پر شوه باندې د عیسا ابن مریم باندې دی ته لعنت ویل شو. اصلا په انجیل کې لیکل شوی وو او د عیسا ابن مریم پر شوه باندې دی ته واورول شو. یا خدا مقصد دی یا مقصد دا دی چې دی د الہ نوم اشار الہ مخکې په درسو کې حکایت تر شوی دی په اوله سفاره کې پدې شار کې د شپږ زره کسان اوسېدل. د الہ یو غټ سندو د دې پر غاړه اوسېدل. نو دې هغه عادت شروع کی چې د شنبې په ورځ باندې کارونه کول. نو حضرت داود علیه السلام دې ته شرا وکړل. کله چې شرا وکړل د شپږ زره خلق و د داود علیه السلام په شرا باندې ټول بزوګان جوړ شول. دا چې دې د انساني شکل څخه په بزوګان واوښتل دا د الله لعنت تو چې پر دې باندې وشو او دا د الله لعنت پر ژبه د داود علیه السلام پر دې باندې وشو. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود دا لعنت چې پر دې باندې وشو دا پر ژبه د داود علیه السلام وشو. د داود علیه السلام په شراب باندې پر دې باندې د الله لعنت وشو. او همدا ډول د حضرت عیسی علیه السلام په عصر کې 15000 کسان و چې د معجزې غوښتنه وکړل او د اسمان د لوري څخه د سترخان مقرر شو. سره د دې چې دا معجزه ښکاره شو او د اسمان څخه غذا دې ته مقرر شو 15000 کسان و چې هغه د دې معجزې د لیدلو سره سره بیا هم ایمان نه راوړي. نو عیسی علیه السلام دې ته شرا وکړل، بد دعایې ورته وکړل. د عیسی علیه السلام د بد دعایې په وجه باندې دې 15000 انسانان و ټول خنجران جوړ شو. نو ذکر الله عز وجل فرمائی لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم او پر جبه د عيسى ابن مريم پر دې لعنت وکړل شو. یعنی د عيسى ابن مريم په بدعایی یا په شیرا سره پر دې باندې لعنت وشو او د ټول خنجران وګرځیدل. ذالک دا لعنت چې پر دې باندې وشو که پر جبه د داود علیه السلام و که پر جبه د عيسى علیه السلام و بما په سبب دا هغه بد عملی عصو چې دی نافرمانی کول او وکان ودی یعتدون تیره اکاو تجاوز اکاو کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. الله جل جلاله د دې لعنت هغه اصل علت او اصل منشا یې بیانوي او په دې کې یو پیغام و ټول انسانانو ته ورکوي. وایي په دې کې بدبختي دا وه په دې بني اسرائیلو کې د الله پیغمبرانو خو به دې ته حق دین ورساوي. حق دین چې ورته ورسېدی دی به پر سمه لار برابر سوه. نو یو کس به پکښې ګناه شروع کړل. دا نورو به څه ویل تا موږ څه کړو که دې خپله ګناه دې کړي ده ته به سزا ګوري. نو هغه کس چې به ګناه شروع کړل د هغه کس په وجه باندې به بل کس هم ګناه شروع کړل. وایي ځه نو هغه سړي ګناه شروع کړه چا څه به وکړل څه تاوان ور ورسېد. بل کس به هم ګناه شروع کړل. ورځ تر بجې به دا ګناوې ډېرېدلې ډېرېدلې اخر کې به د الله نافرمانۍ د الله دشمنۍ په ډاګه به ښکاره باندې کېدلې. نو دوی دغه عادت درلودی چې نسل پر نسل به بیخي ټول کفار وګرځېدل. الله لعنت ورباندې وشو ټوله بېزوګیان وګرځېدل. لکه دا واقعه چې مخکې په تفصیل سره تېره شوه دوی به د شنبې په ورځ باندې کار کاوه دوی پر درو ډلو ویشل شوي وه. یوې ډلې دا کار کاوه یوې ډلې دا کار هم نه کاوه او بچای کار هم نه درلودی. درېمه ډله داسې وه چې دا کار یې هم نه کاوه دعوت یې هم نه کاوه. دغه یوه ډله خلاصه شوه هغه دواړې ډلې هلاکې شوې. نو دوی دا کار کاوه چې خلک یې د نیکو لارې و لورو ته نه ربلل او د بدو کارو څخه یې نه منع کول. نو اخر دا د دې ټولنه داسې خرابه وګرځېدل چې اخر کې به د الله لعنت ترباندې وشو. قانون داسې دی چې چیرې د الله د دین دعوت نه کېږي گناوی کیجی او د الله عذاب ور باندې راشي د نیکان کسان به هم پکشي هلاکیش خامخابز که څه هم هر څومره لوړ کسان پکشي بیا به هم پکشي هلاکیش. نو الله عز وجل د دې هغه اصل علت بیان کی او ټول خلقو ته پیغام ورکي چې تاسو به داسې نه کوئ. په ټولنه کې چې تاسو کم بدل اوسېږي دا به راګرځوي. فرضه که په یو کلي کې سل کور اوسېږي په دې سلو کورو کې کچیر یو کس ګناه شروع کړي دا نور په اتفاق ورکوئ چې مه دا کار مه کوئ. کس مجبور دی چې د اصل کور پر یو خواهی دی پر بل خواهی مجبور دی دا کار پریشتی کله چې دی د دې کار سره وګرځول شو نو په دې اصل کور کې چې هر څومره ګناهګار او بد سړی پیدا شي بیا جلاوري نسي کولی وایي که مې دا کار شروع کړي خدا نور مې راګرځي نو ټولنه به اصلاح وي او که چیرې څوک په چا پسې سر نه ګرځي نو بیا به دا ټولنه داسې د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ګرځي لکه پر بني اسرائیل قوم چې لعنت سوی و او پر دې قوم باندې د تاریخ په اوږدو کې بېلابېل عذابونه راغلي دي دا اوس هم عذابونه پر روان دي بیا به هم پر روان دي نو ځکه الله عز وجل فرمایي وای کانو ودی لا یتناهون دوی به نه منع کول عن منکر د بدو کارو څخه فعلوه چې دوی یې فعل کاوه دوی چې کوم بد کارونه کول د هغوی څخه یو د بله نه سره منع کول لبئس ما کانو خامخا بد دي هغه څه چې دوی دي یفعلون دوی یې کوي کوم کارونه چې دوی کوي هغه ډېر بد دي کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه دی به نه منع کول یو د بله او نه به منع کېدل د هغه بدو کارو څخه چې دوی کول لبئس ما کانو یفعلون او هغه څه چې دوی کول هغه ډېر بد دي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ألا عز وجل فدي أعربان ددي بل بد عدت بيانوي كعب بن أشرف داد يهود يدير غط منافق أو سرسخت دشمن دا مسلمانانو مجنا منورك وسيدي دي بخوادا سعدت ترلو دي دي عرب سخي دمر بد ورن او دا ویل چې دا خو انسانان نه دي دا په جاهلیت کې ژوند کې مشرکان دي او د دې مال اخیستل حلال دي د دې سره دوستي کول ستره اشتباه ده دا د دې عقیده وه کله چې مسلمانان د دې په مقابل ودرېدل او د مشرکانو په مقابل ودرېدل نو دوی د خپل هدف او د مسلمانانو سره د دشمنۍ د پوره کولو لپاره د هدف لاسته راوړلو لپاره کعب بن اشرف او څه کسان نور لاړه مکه مکرمې ته هلته یې د مکې خلکو ته وویل چې ستاسو دین برحق دی او تاسو ښه دین دی او مسلمانان چې دي دا پر باطله روان دي موږ متعید کو موږ خو علما یو پوهیږو الله یې یادونه کوي تراته وینې کثیرا ډېر منهم د دې اهل کتاب څخه یتولون چې دوستي کوي الذین د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي د مشرکانو سره دوستي کوي او دا دوستي یوازې او یوازې د اسلام د دشمنۍ لپاره کوي لا خامخا بئس بد دي ما قدمت هغه څه چې وړاندې لېږلي دي لهم دوی لره انفسهم نفسو د دی د دې نفسونو چې کوم اعمال ترسره کړي دي وړاندې یې لېږلي دي او د قیامت ولورې ته هغه ډېر بد عملونه دي کله چې دوی ورپسې ورسي نو حالت به یې ډېر بد وي اندا سخط الله چې غضب کړی دي الله علیهم پر دوی باندې او فی العذاب په عذاب کښې به هم دوی خالدون همیشه وي د دې نفسونو چې کوم څه استولي دي د قیامت ولورې ته هغه ډېر بد دي هغه دا دي چې د الله غضب پر دوی باندې سوی دي طول هذا كارون يكري دي چه الله عز وجل ده أصول خلاف دي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ده الله عز وجل رحم دمر دير دي ده دي دمر بدي سرا سرا چه پر هر عرق بان ایک ونوال اختیار کري دي ولو كانوا كچيري سدري يؤمنون بالله ايمان پر الله بان راوري والنبي او ده الله پر پیغمبر عليه السلام بان ايمان راوري وما انزل اليه او پر هاغ كتاب بان ايمان راوري چه وده پیغمبر تنازل سوي دي متخذو دي بوننسي هم ده كافران اولياء فدوستي سر دي وننسي تا چه دي پر الله ایمان نراوړي د الله پر پیغمبر ایمان نراوړي پر ما انزل الیه باندې ایمان نراوړي نو ځکه دی دا کفارو دوستي کوي ولیکن دون خبره ده کثیرا ډېر منهم د دې څخه فاسقون فاسقان دي اکثر فاسقان دي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه كثير دغه اهل كتاب پر الله او پر رسول او پر قران ایمان راوړي متخذوهم اولیاء نو دغه مشرکان په دوستي وننسي دوستي به وسره ونکي ولكن كثيرا منهم فاسقون مگر خبر ادا د ډیر کسان د دې څخه فاسقان دي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ده دي آيات كريمة تعلق دی وی خاص واقع سره دی هغه واقع یا د آیت کریمه شان نزول داسو چې د نبوت په لمړنیو کلو کې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله په پیغمبري ولېږي کفار ډول ډول ظلمونه پر مسلمانانو باندې وکړل نو د نبوت په پنځم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته اجازه ورکړه او ورته ویل تاسو ته اجازه ده که چیرې تاسو هجرت کوئ چیرې یو ځای ځئ نو په اول قدم کې یوولس یا دولس کسه صحابه څلور یا پنځه ښځې چې مجموعه یې شپاړس یا اتلس کسان کېدل داسې یوه ډله جوړه سوه د حبشې و طرف ته هجرت وکړي قریشو چابک یوه ډله پسې واستول چې راوې ګرځي په لاس ورغله نه هغه ډله د مسلمانانو حبشې ته ورسېدل د څه وخت وروسته چې هغه مسلمانان هلته اوسېدل څو ورځې بعد خبر شوه چې د مکې خلکو ټولو ایمان راوړی دی بېرته را روان شوه کله چې را ورسېدل هغه د اوازه بې ځایه وه دا د دې قریشو تشه یو اوازه وه چې ګډه کړې وه چې هغوی لاسته راوړي نو مسلمانان ځینې بېرته ولاړل ځینو بېرته دلې پناه د یو چا څخه واخېستل واوسېدل خو څو ورځې وروسته یوه لویه ډله چې هغه د درو اتیا کسو نارینهو څخه جوړه وه دغه ډله ولاړل وحبشیت او الته هوسا ژوند شروع کړي قریش خبر شوه چې د مکې مسلمانان تللي دي حبشیت په حبشه هیواد کې ښه په ارامۍ او هوسایي باندې ژوند کوي نو قهر او غصه یې نوره هم زیاته شوه نو په مشوره باندې یوه ډله د حبشې پاچا ته واستول ډېرې تحفې یې هم په لاس ورکړې او دا یې ورته وویل چې په هر حکمت چې وي دغه مسلمانان به له دوی څخه راولي او دلته به سخته سزا وکړو هغه ډله راغله حبشې ته ډېرې تحفې یې راوړې وې نو د باچا سره تر لیدلو مخکې د باچا درباریان چې وه کم پادریان چې د باچا په حضور کې کښېنستل د هغه سره یې ولیدل او هغو ته یې هم ډېر رشوتونه ورکړل او وعده یې ځینې واخیستل چې سبا به موږ باچا ته ورتېر کړي او باچا ته به زموږ پوره سپارښتو شفاعت وکړي زموږ خبره به تایید کړي هغه پادریانو او د باچا درباریانو دې وعده ورسره وکړل سبا چې څو نجاشي باچا چې د حبشې هیواد باچا و دا چې کله په خپل دربار کې کښېنستی د مکې قریش راغله سجده یې ورته وکړه د سجدې کولو وروسته یې ورته وویل چې ای باچا موږ د مکې مکرمې شاوخوا اوسېدونکي یو د مکې مکرمې متولیان یو د وخت څخه موږ ښه خلک راغلي یو خلک مو احترام کوي د الله د بیتې حفاظت موږ کوو نو په موږ کې یو څو کشران بې عقلان پیدا شوي دي هغوی دغه خپل د پلار او د نیکه دین پرې ایښی دي د یو داسې چا خبرې کوي چې هغه خبرې نه موږ پیژنو نه مو اورېدلې دي نه هم تاسو پیژنئ نو د دغه کشرانو الفانو پلورونو اکاګانو او ماماګانو دوستانو موږ راواستولو دغه تحفې یې تا ته راکړې چې دغه کشران الفان دا بېرته موږ ته په لاس راکړي باچا ورته وویل تاسو خو ښه غوښتنه وکړل خو زما په ملک کې چې چا پناه اخیستي زه بې پوښتنې چا ته په لاس نه ورکوم زه یوه تحقیق او څېړنه کوم که چیرې داغسې وه لکه تاسې چې وایاست دغه خلک به ټول تاسو ته په لاس درکړم او که خبره داسې نه وه بیا یې نو په لاس نه درکوم دستې یې استازی واستوئ مسلمانان یې راوغوښتل په مسلمانانو کې حضرت جعفر رضی الله عنه د مسلمانانو نماینده و او دوی څه وارخطا شول چې باچا مو غواړي حتما د شا د خوا څخه قریشو یو لینده پسې راخیستی دي خدای خبر کومه سزا راکړي صحابه ورسره دي حضرت جعفر رضی الله عنه مخ ته دی راغله د باچا و دربار سلام یې ورته ووایه ته سلام ویلو وروسته په دوی کې دستي یې ونیوکه و اعتراض وکړي ول باچا وګوره دومره بې ادبه دي تا ته سجده ونه کړل حضرت جعفر رضی الله عنه د څه په جواب کې ورته وویل چې موږ ته چې کوم پیغمبر الله را لېږلې دي هغه موږ د غیر الله د سجدې څخه منع کړي یو او دا یې راته ویلي دي چې د الله بغیر او بل هیچ چا ته سجده نه کوو نو ځکه موږ تا ته سجده ونه کړو باچا پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو څنګه دلته راغلي یاست حضرت جعفر رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې ای باچا موږ په مکه مکرمه کې اوسېدو موږ په جهالت کې واقع وو د نکاح لپاره محد معلوم نه و یو چا لس نکاحي کوله چا شل نکاحي کوله د شذو حق چا نه پیژندي پر شذو به ظلمونه خلکو کول زورور سړی به عزتمن و کمزور سړی به بی عزت و هر څوک چې به زورور و هر څوک چې به مالدار و هغه به بادار و کمزور و مسکینان دا به غلامان و وینې تویول قتل د خپلو اولادونو وژل حرام و حلال نت جندل حرام و بمخورده پر حیوانان و بمظلم کاوه د ژوندیو حیوانانو څخه به مو غوښه پرې کولې بیا به مو خوړلې په دغسې جهالت کې واقع و د ډبرو عبادت مو کاوه الله په موږ کې پیغمبر ولېشي موږ حق ته متوجه کړو حلال و حرام یې راوښول پر مخلوقاتو باندې د ظلم کولو څخه یې منع کړو موږ هغې ته رامنه کړو چې د چا حق ونه کړو ظلم پرېږدو شهوت پرستي پرېږدو او د همسایه حق برپایه کړو د مور پلار حق برپایه کړو د نورو محلې د خلکو حق برپایه کړو الله وپیژنو دغسې اصول او عادات یې موږ ته راوښول نو موږ په ژوند پوه سو په حق پوه سو موږ چې دا کار شروع کړي دوی مقابله وکړل دوی وایي تاسو بېرته هغسې جاهلان جوړ سي بچان چې د ده خبرې واورېدلې داسې یې پوښتنه وکړل ویل کوم پیغمبر چې تاسو ته رالېږل سوی دي تاسو یې پیژنئ دوی ویل هو موږ یې پیژنو دوی یې هم پیژني نسب یې معلوم دی امانتداري یې معلومه ده صداقت یې معلوم دی بیا بچا ورته وویل چې هغه قرآن یا هغه کتاب چې ستاسو پر پیغمبر الله نازل کړی دی داغه څه آیتونه ته ماته وایي حضرت جعفر رضی الله عنه په ډیر شایسته انداز کې د سورۃ مریم لومړنی آیتونه باچا ته وویل باچا چې آیتونه واورېدل دی او د نور پادریان او د دې د دین علما او احبار ربانیون چې ناس و هغه ټول وژړل تر داسې اندازې یې وژړل چې د باچا ژره او د دې د پادریانو او احبارو ربانیونو ژرې په اوښکو باندې لندې شوې د الله کلام د صحابي په ژبه باندې و اثر یې ورباندې وکړي نو باچا چې دا کلام واورېدی نو دې ته وویل چې زه یو لاړ شم تاسو ته بیا څوک تاوان نه شي رسولی او هغه د قریشو خلکو ته وویل چې ستاسو خبره پر حق نه ده تاسو پر باطله یاستئ خپلې تحفې مو درسره یوسئ بیا رانسئ د مکې قریشو بیا ماښام مشوره سره وکړه چې دا دومره ستړیاوې مو وګاللې بې ځایه څه کول په کار دي یوه ورته وویل زه بیا داسې کار در وکړم چې سبا به بیخي جرلې در وباسم هغه دا چې باچا ته به ووایم چې دوی ستاسو د پیغمبر په اړه بیا ادبیت کړي باچا به یې دستي په دار وزړي عیسویانو خو داسې ویل چې عیسی علیه السلام خدای دی یا نعوذ بالله د خدای زوی دی او مسلمانانو داسې عقیده درلوده چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی د الله بنده دی د الله پیغمبر دی یوه دا ورته وویل چې خیر دومره ظلم مه ورسره کوه هر څوک چې دی خو زموږ د وطن خلک دي خو بل یې په کول ونه کړل سبا رالی باچا ته وویل چې باچا دا خلک چې ستاسو په وطن کې پناه اخیستل دا دومره بې ادبه دي ستاسو د پیغمبر په اړه بدې خبرې کوي باچا وویل تاسې به نه یئ بیا یې استازی واستوئ مسلمانان یې راوغوښتل مسلمانان د تېر وار په پرتله د دې وارې ډېر وارخطا سوه چې د دې وارې نو لږ چې یقینا مشکل لا تسته باچا چې کله دی راوغوښتل او ورته ویې ویل چې تاسو د عیسی علیه السلام په اړه څه وایاست جعفر رضی الله عنه ورته وویل چې عیسی علیه السلام دا د الله جل جلاله پیغمبر دی الله بنده دی الله په خپل قدرت په واده سوي شج څخه پیدا کړی دی دا د الله قدرت دی په دې کې او خلکو ته دین رسولې دی تاسو خبرې چې وکړل بچا په غور او په دقت ته د خبرې واورېدل باری ورته له هو یقینا دا چې ده ما ته چې څومره معلومات دی عیسی علیه السلام هم تر دې بلا بوت خبرې نه دي کړې هغه ځکه پادریانو لا یو څه بک شروع کی ول دا څنګه خبره سو دور تل یا حقیقت دا غسدی ما ته معلومی عیسی علیه السلام چې څه خبرې کړې د پاغه کې تاسو غول وکړل زیادت مو کړی حقیقت دومره قدر دی بیا با چای اطمینان ورکی چې نور به تاسو ته هیڅ څوک تاوان و نه رسي بیا غم او هوسا ژوند وکړي دا چې نجاشي باچا د حبشي هیواد باچا مسلمانانو ته پناه ورکړه او د هر ډول مرستې وعده یې ورسره وکړل یا د دې احبار و ربانیون دې داسې کسان و چې د قران په اورېدلو باندې زړونه نرم شوه او ډیره سخت دښمنی یې د مسلمانانو سره نه کول مسلمانان یې دل او یهود ډیر بدترین و حق به هم ورته ورسېدې د قران کریم اورېدلو به اثر نه ور باندې کاوه او ډول ډول دښمنی به د مسلمانانو سره کولې دا آیات کریمه په دې په اړه نازل شو د یهودو د بدی او د نصارا او په نسبی ډول د دې په پرتله باندې د شوالی په اړه وذكر الله عز وجل فرمائي لخام خاتجدن تب پیدا کی اشد الناس سخت خلق عداوة ازری دشمنی للذین دهغ کسان سر آمنو چی ایمان ایراوڑی دی الیهود یهود با پیدا کی اشد الناس عداوة با یهود پیدا کی او الذین او هغ کسان با پیدا کی اشرفو چی مشرکان دی یعنی ده مسلمانانو ایمان والاو سر سخت ترین دشمنان دا یهود دی او مشرکان دی
ولا تجدن او تبقي داك اقربهم تردي جير نجدي مودة ازري دوستي للذين ها كسان لرى امنوا چ ايمان اراوري دي الذين ها كسان وفي داك قالوا چ دي واي انا نصارى يقينا بشك مج نصارى نصارى وتردي فنسبة دول بانجي ازري دوستي شوي ذلك دا کار چې دی بی په سبب د دې دي چې ان فتاکیک سره منهم بعض د دې څخه قسیسی لعالمان دي شش عالمان دي و رهبانا عابدان دي و ان بیشک هم دی چې دی لا یستکبرون دی کبر نکی نو دی دا عادت دی چې دی کبر نکی او بل دا دش پدی کې شش عالمان ستا او بل دا دش پدی کې عبادت کول کستا نو حق جر و بانی تحصیل کی و دا کار زکر دی کی داغه د دې دوسی زکه ډیره ده و اذا سمعوا هغه وخت چې واوري ما هغه کتاب انزل چې نازل کړل سوې دی ال رسول او رسول ته جعفر رضی الله عنه چې قران پر دې باندې اوروي ترا نو ته به وویني عیونهم سترګې د دې تفیض من الدمع چې توی وکی د اوشکو څخه مما عرفوا من الحق په سبب د هغه چې دی و پیژندې د حق څخه حق ته معلوم سو زکه بچا چې قران واوردی ول ما چې د قران اثر ولیدی نو ما ته دا معلومه شو چې قران او انجیل دا د یو نور رڼا وي چې ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق تبوینه چې د دې د سترګو څخه به اوش کې راتوي سي دا په سبب د دې چې دی حق و پیژندی د جهته څخه د دې چې دی حق و پیژندی یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون او ديواي ربنا اي رب زمر آمنا مج ايمان را وڑی دي فاكتبنا فست مج ولیکے مع الشاهدين سرد شاهدانو باچا نجاشی باچا چی ورست بیا مسلمان سوی دی پر اسلام دین بانی مر دی اللہ حکایت کی وید بیا دی ایمان را وڑی او داوائی چی اللہ مج ایمان را وڑی دی تمو د شاهدانو سره ویل کې چې هغه په حق کې حاضر وي و ما لنا سبع استلان امنو چې موږ ایمان نه راوړو بالله پر الله جل جلاله باندې و ما پر هغه شی باندې جاء انا چراغلی دی و مجتمع الحق د حق څخه او مجتمع د دې لرو و نطمع او مجتمع لرو ان د دې يدخلنا چې داخل کې موږ ربنا رب موږ مع القوم الصالحين سره د هغه قوم سره چې صالحان دي د دې تمه امید هم موږ لرو چې الله په صالحانو کې یو ځای و جنت ته داخل کی د دې تمه هم موږ لرو نو بیا موږ ولې پر الله باندې ایمان نه راوړو هر وخت چې موږ ته حق راشي باید ایمان ور باندې راوړو الله ورسره وعده کی فاصحاب پس ورسوي هم دي ته الله الله جل جلاله بما په سبب د هغه وینا قالو چې دی ویل جنات باغو ته دی ورسول جنتو ته ورسول داس جنتونه تجري چې بهيج من تحت هالان د درخت د شاخو د جنتو الانهار سلور ولې خالدين دی به هميشه وي فيها په دې جنتو کې وذلك ودا چې د جزاء المحسنين مزردن اقامه ده او الذين ها کسان کفرو چې کافران دي وکذبوا او نسبت درواو کی بیا آیاتنا په آیاتو سره زمج اولئک دا کسان چې دي اصحاب الجحيم خاوندان د جهنم د دوزخ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.